په افغانستان کې د غرمې لس بجې شوې. قدر من دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکه کو. عموما د غرمې د لس بجو په خبرونه کې د جمعې په ورځ موږ د ازادي رادیو مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه او خبرونه لرو. په موخه د دې سات خبرونه ده. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سرټکی. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلیا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ولسمشر غنی د هند د نوي ولسمشر رامناد کوویند ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د جرمني او ترکیې ترمنځ لفظي جګړه ته وته شوې. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې پر هڅو بحث وکړ. خغلی ټرمپ له دفاع وزارت یا پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبريالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې ویل چې ګورو به د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغانستان د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې پالیسۍ او څو زره اضافي سرتیرو د استولو په وسیله له منځه یوسي. تما د چی نوې سرتیری به په ځینو مهمو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لمخي خاغلی ټرمپ له پینټاګون څخه د لیدنې پر مهال ویل د داعش پر ضد جګړه خرابونه ده او زیاته کړ چې دا ډله به ډېر سر لبخو وغورسي کی. افغان ولسمشر اشرف غنی د هند نوی ولسمشر رام ناث کوویند ته د هغه د انتخاب له کبله مبارکي ویلي. کوویند چې د هند ټولنې د بېوزلې طبقې څخه د پنځشنبه په ورځ د ټول هیواد په کچه د زرګونو وکیلانو درایو په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. ارک په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر غنی خپل هندي سیال خاغلی کوویند او د هند خلکو ته د بریا هیله کړې ده. په ننګرهار کې سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې په مومندري ولسوالۍ کې 25 خلتي هیروین نیولې ده. ختیځون د سرحدي پولیسو د لیوا مطبوعاتي مسول ادریس مومند پرون په یوې خبري غونډه کې ویل د نشه یي موادو یو قاچاقبر غوښتل د هیروین په یو سراچه کې د ګلوکو سیمې ته انتقال کړي چې د سرحدي پولیسو د استخباراتو د اطلاع پر بنسټ د هغو پر استوګنځي چاپه ووهله، خو ښاغلي مومند زیاته کړه چې قاچاقبران په تیښته بریالي شوي. د لغمان چارواکي د سراج کلا د تاریخي ماڼۍ او جمعات درغونې د چارو د پیلیدو خبر ورکړي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواکوي په دې مناسبت پرون په مرکز محترلام کې د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیر محمد رسول باوري، والی عبدالجبار نیمی او نور چارواکو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه. خغلی ځواک د دې کلا د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه کلا یو تاریخي کلا ده چې البته د نن تقریبا 109 کال وړاندې د وخت د امیر حبیب الله خان له لوري جوړه شوی و چې د وروسته د کورنۍ جنگونو او همدارنګ د وخت په تیریدو سره دغه کلا زیانمنه شوی و.
خغلی ځواک وایي د تاریخي کلا بل بیا رغونې وروسته د سیالانیانو لپاره پرانستل شي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د جرمني او ترکیې ترمنس لفظي شخړه ته ودا شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمر ګابریل په یو ورخیز چلن تورن کړ او ویل چې د جرمني او ترکیې اړیکې د غوا خو بیرول لار نه بلکې د نړیوالو منل شو اصول پر بنسټ پر مخ لای شي. پرون لدی مخکې ګابریل ویلی چې جرمني په ترکیې کې د دولت په تضمین شوی پنګونې بیا وسیلی او سوداګری له ترکیې څخه د خپل پنګو استولو د وحسول او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړ چې په دې هیات د خپل اتباعو د مسؤلیت ضمانت نشي کولای. په ترکیه کې یو کال مخکې د کودتا له هڅې وروسته د اقداماتو په ترڅ کې حکومت 22 جرمني اتباع هم ونیول شي. په دې ډله کې د بشري حقوقو د فعال پیتر سټوندر او د دو ژورنالیستانو په ګډون 9 کسان لا هم په بند کې دي، خو جرمني د ناڅاپي غوسې دلیل د سه شنبه په ورځ د یوې محکمې حکم و چې د سټوندر او نور فعالان په بند محکوم کړل. په پام کې د چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې هیومن رائټس واچ یو هیات لښپګو کلن ورسته د لومړي ځل لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. په ازبکستان کې د دې ټولنې فعالیت په 2018 کال کې بند شو. د بشري حقوقو د څار ټولنې د منځنۍ اسیا د برخې مشر سټیفن سویردلو ازادي رادیو ته ویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملو په بروکسل کې د اروپای ټولنې چارواکو سره په خپل کتنه کې ومنل چې د دې سازمان هیات په اګست میاشت کې تاشکند ته ولاړ شي. خاغلی سویردلو ویل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې له نړیوالو موسسو سره د همکارۍ لپاره د ازبکستان د تیاری هر کله کوي او لدی هیواد څخه غواړي چې د بشري حقوقو د وضعیت د خګنې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. او امریکایي او اروپایي چارواکي وایي د تور جال یا ډارک ویب په نوم هغه مارکیټ بند کړی چې د الفابی په نوم یادیږي او د نشه یي موادو وسلو او د هکولو د کمپیوټري وسایلو په سوداګرۍ کې په لاس لرلو تورن دی. د امریکا د عدلي وزیر جیف سیشنز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا د جنایتکارانو پر ضد تر ټولو پراخ اقدام دی. د وای د عدلی وزارت د الفابی د تور جال د مارکیټ د بندولو اعلان نن کړی. دا د نړۍ د تورو بازارونو د بندولو په تاریخ کې تر ټولو لوی اقدام دی. د الفابی یو کارکونکی دا کړی چې د ګروپ سباندې څلوي اکثره پلورونکي لرل او غیر قانوني مواد یې له دولکو پر زیاتو مشتریانو پلورلي. الفابی هغه انټرنیټي پاڼه ده چې یوازې د ځانګړي سافټویر په وسیله کارول کیږي او کارونکو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو امکان برابروي. دی وی پاڼې خپلو کارونکو ته اجازه ورکوله چې د هیروینو په ګډون مخدره مواد وپلوري او په دې توګه په متحده ایالاتو کې د نشه یي موادو د استعمال لپاره اختیار سره یې مرسته کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل خپل خاورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د هیواد دشمن دی او ټینګار کوي چې پر خپل خاورې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټلې اقدامات کړي دي چې دوی لا هم عملیاتو ته دوام ورکوي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پنځشنبه پر ورځ وروسته لاغې وکړه چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو تازه رپورټ کې په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو مرکزونو ته اشاره وشوه چې امریکا او افغانستان ته ګواښ پیښي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان نه په دې رپورټ کې.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ترهګرۍ په اړه تازه خبر شوی راپور په خبرګون کې ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو وسلوالو پر ضد یې له کوم توپیر پرته اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفیذ ذکر د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شوی راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپله خاوره ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایو نشته چې امریکا ته ګواښ پیښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ښاغلي ذکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره یې په افغانستان کې د حقانی شبکې د قوماندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفی ذکر هم دا شانه ویل چې پاکستان ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګرۍ په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان دروان وضعیت په اړه د یو پښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اوارې یوازې د خبرو له لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تېره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې د نفوذ د خپرېدو او له افغانستان پاکستان ته د راوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د پوځ مطبوعاتي څانګې د پنځشنبې په ورځ په راجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د 43 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته خپره کړو یو بل رپورټ راخلو. بانو راډیو تلویزیون په ځینو ولایتونو کې خپلې خپرونې پیل کړې. د دې راډیو تلویزیون مشر د پنځشنبه په ورځ د دوی د خپرونو د پیل پر مهال وویل د نامنویو له امله په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمیر کمرنګه شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون رئیس دغه راډیو تلویزیون ته وړاندیز وکړ چې بانو باید د نورو رسنیو په پرتله د تاوتریخوالي له امله ځپل شو ښځو ته ډېر پام وکړي او غږ یې تر حکومت ورسي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ تراوري ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
بانو راډیو ټلویزیون غواړي چې د مسلکي کادرونو د نموندنې او د رسنیو مهمو پوسټونو ته د نه رسیدو په برخه کې د خزینه خبریالانو ستونزې هوارې کړي. د دغه شبکې رئیس وایي غواړي چې د خزینه خبریالانو د ظرفیتونو لوړولو او د رسنیو لوړو پوسټونو لکه ریاست او مدیریت ته د دوی په رسولو کې همکاري وکړي. عزیز الله اورال د پنځشنبه په ورځ د دغه شبکې د پرانیستې پر مهال وویل دغه ټلویزیون د خزو دی او په نږدې ورځو کې به خزینه کارکوونکي او خبریالان 90% ته ورسیږي.
شبکه رادیو تلویزیون بانو به هدف تشویق بیشتر زنان،
بانو رادیو تلویزیون د نورو رسنیو ترڅنګ په رسنیو کې د ښځو د کار کولو په هدف جوړ شو. بانو رادیو تلویزیون په رسنیو کې د هیواد د ښځو د کار کولو لپاره نوی زیری دی چې وتوانیږي په راتلونکي د رسنیو په مدیریت کې ښه نقش ولري.
د یادې شبکې د مسؤلینو په خبره بانو رادیو تلویزیون اوس په کابل، کاپیسا، میدان وردګو، بلخ او نورو نږدې ولایتونو کې د لوګو ډیجیټل په سیستم خبرونه کوي او په نږدې راتلونکي کې به د انټرنیټ لاره هم خبرونه پیل کړي. رسنۍ په وروستو کلونو کې په هیواد کې د پام وړ وده کړې ده. د رسنۍ د ځینو فعالانو په خبره که څه هم رسنۍ له یو لړ بندیزونو او ګواښونو سره مخې دي، د رسنۍ مهمو پوسټونو ته نه دي رسیدلي او په دې برخه کې له تبعیض سره مخې دي. په ورته وخت کې د زن په نوم یوې ټلویزیوني شبکې له دوو میاشتو راهیسې خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د هغو فعالانو لپاره چې تازه رسنیز کارونه پیل کړي دا هیلې وربخلي چې د خزینه خبریالانو ظرفیتونه به لوړ او د رسنیو مهمو پوسټونو ته به یې ورسوي. خو د بانو په نوم د ښځو لپاره د دوهم ټلویزیون د خپرونو پیل هغو ښځو ته هم د دوی د غږ اورېدلو هیلې پیدا کړي چې تاوتریخوالي ځپلي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د دغه ټلویزیون د پرانیستې په غونډه کې د یادې شبکې له مسؤلینو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د بې عدالتۍ د ختمولو په هدف له نورو رسنیو څخه زیاتې هڅې وکړي. یو مسؤلیت بسیار
جدي است او توقع میکنیم که
دی وویل دا یو جدي مسؤلیت دی او تمه لرو چې د وضعیت د ښه کولو، د جنسیتي برابریو، د بې عدالتۍ او تبعیض د لمنځه وړلو سره مرسته وکړي. یو کار چې باید وکړي، خپرونې باید د عدالت او د بشري حقونو لپاره وي او داسې خپرونې ونه کړي چې یوازې خلک او په تېره ښځې بوختې وساتي، بلکې ښځو ته د هغوی د ازادۍ په اړه ووایي او په هیواد کې د برابرۍ په هکله تبلیغ وکړي
و برابري را تبلیغ وکنه در کشور.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وویل سره له دې چې په رسنیو کې خزینه خبریالان شته، خو غږ یې له څو کلونو راهیسې د نارینهو د زور زیاتي له امله غلی دی. د ده په خبره د دغه تیری پر وړاندې به چپ پاتې کیدل د افغانستان د نه پرمختګ په معنا وي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خپرونه کې له استاد اسدالله غزنفر سره د دوی د نوي چاپ شوي کتاب څراغ په باره کې مرکه اوري.
په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي.
ځوان شاعر شفیق الله درویش خپل شعرونه راوروي.
عجیبه تم عشو ما عجیبه مې کردارو چاپیر بو لمانه یو هجوم په مې کده کې.
لنډ حکایت د سلو نجونو، سلو ستونزو او سلو اللارو د یوې نندارې په باره کې رپورټ که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. د دې انجمن د ایجاد په ارتباط لومړنۍ غونډه تیرونۍ په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې ترسره شوه. په فرهنګي چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
د جلالت مآب جمهور رئیس د هدایت په اساس د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي انجمن جوړیږي. مقصد پکې دا دی چې د ماشوم ادب ته توجه ډیر سی، توجه سیستماتیک سی، د ماشوم ادب لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سی، د دوی آثار چاپ سی، او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سی. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل شوې دي او فیصله شوې ده چې د دغه انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته سي، یو مقرره یې سي، هغه بنسټ باید څنګه وي، او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریه هم واخیستل سي په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ سي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمیر فرهنګیان برخه واخلي.
تیرونه عارف شاعر او بيدل پیژندون کې استاد عبدالعزیز مهجور له فانی دنیا سترګې پټې کړې، له مخې رڼا او پر مزار دی نوروي. مرحوم مهجور دوه بیا کال له مخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وې، د اقتصاد پوهنځی لوستی وو او له ادبیاتو سره مینه وه. دای چې لازلمی و د خپل پلار په پلی قدم کې خود در واخات. پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندی هغه مشهورو د بيدل د مکتب لمینوالو او په افغانستان کې د بيدل د اثارو مفسرو. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بله وساتله او په دې برخه کې شاوخوا ویشت مختلف اثر ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بيدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بيدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیله من چې د تصوف په برخه کې یې ګڼ اثر لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پېژندل، د مرحوم د ژوند او اثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او د بيدل د کلام مفسر و. د په 1923 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب په قندی آغا یو ستر بيدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتي، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعانی بيدل رحمت الله علیه عرسونه دایریدل. د حضرت بيدل رحمت الله علیه حلقه د درس او شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځل هلته د دوی په کور کې د خپل د قندی آغا په وخت کې د هغه د ریلت نه وروسته مهجور صاحب د خپل د پلار هغه څراغ هغه ډیوه بله وساتله. نو د په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی، ماموریتونه یې کړی په دولت کې، د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی، اکثر آثار د بيدل د کلام د تفسیر په حق لدی. دوی هر کال لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایرول، د حضرت بيدل ورسونه هم دایرول، حلقه د درس هم فعال ساتلی. او د بيدل په کانفرنسونو کې چې د هند، ایران او نورو هیوادونو کې کېده فعالانه شرکت به کول، خپل مقالب لوستلې. ډیر متواضع او د فرهنګیانو سره ډیر خواخوږي درلود، علاقمند و. په همدې خاطر ډیر محبوب و د فرهنګیانو، صوفیانو د عرفاو ترمنځ. د درې ورځې مخکې په ډیلي کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او عملته د حضرت بيدل سره لکه چې خدای پاماني لپاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف الصدق لکه چې دی د خپل پلار خلف الصدق و، د ده ورور عبدالله موفق، احسان اسیر او د ده زامن چې ډیر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تاسیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګاښ د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازي عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او ویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کېږي. دا صوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې په ګوډ تیمور مشهورو د خاطرو ټولګه ده چې له اوسه په ډیرو مخونو کې یې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نورابزل عابد پښتو ته ژباړلی. په صوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندوی ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی یې وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو اللارو تیاتر جوړونکي وایي چې په افغانستان کې له اوسنیو ستونزو د وتلو یوازنۍ لاره د علم او پوهې لاره ده. دوی تیره اونۍ همدا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سیند دې نندارې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کونجي خلاصیږي. دوی په کتاب کې لولي چې کونجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
د صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم اصلی سر خود،
کله چې زه په څلورویشت ساعتونو کې هم کتاب ونلولم په دې معنا ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان کهول ته یوه انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپلې طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد د خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعه کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مستری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب، جماعت، مدرسې ته ولیږي؟ کاکا، مشره، ملک صاحب، ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولای شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازی وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي زازی وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او لیک لوست څخه لرېوالی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یوه ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 اویا مخونو کې چاپ کړې ده. د ښاغلي غزنفر تر دې له مخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نا څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غزنفر صاحب، ستړی مسی.
تاسو ستړی مسی،
مهرباني. د کتاب مبارکي درته وایم.
مننه.
او ډیر ښه نوم مو ورته انتخاب کړی د څراغ. ما خپل هم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسو خو به زه کم خوښیږي چې ستاسو کتابو دا څراغ در سره واخ.
غزنفر صاحب، په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر هنر، او ستاسو د کیسو یوه ټولګه، او په دې اوسو شپو کې مو څراغ چاپ سوی
د دې څراغ پکې نه وای دی او دا نور بیا چاپ
نور بیا چاپ سوی دی د ټولو بیا مبارکي درته وایم
خیر
د دې نوې کتاب په ایسه کې مراته وایست چې موضوع څه ده د کوم موضوعات باندې لیکل سوی کتاب ده
عمان صاحب د موضوع په لحاظ دا زما په نور کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی مختلف موضوعات دي پکې یو لوی برخه د مقالو خو اجتماعي مسایل ته بیل ده فردي او اجتماعي مسایل ته لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري د اجتماع له مشکلات سره تعلق ولري دغه سم مسایل سره او په هغه برخه می نو مهم شی دی د روغې ټولنې ارزو یو بل برخه د دې کتاب لادبیات سره تعلق لري د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنې پوری او اسی زما خپل تاثرات دي کلمې یو بیت اروېدلې دی لوستلې مې دی هغه وی مقالې ته څولم نو دغه څه فرهنګي او ادبي مسایل پکې شامل دي یو بل برخه بیا د ګرامر مقالې دي د پښتو ګرامر په څه کې ځینې مسایل زما ذهن ته راغلي دي هغه ملي دي یو بل برخه عمدتاً راپورتاجونه او خاطرې دي یو څه مالې دي یو چیرته تللې یم یو څوک ملي دي بیا مې دغه پیسې کې د خپل کلی پیسې کې مې ځینې خبرې کړې دي راپورتاجونه او خاطرې دغه یو مکس حالت ده او په اخر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري په هغه کې مې خپل ځینې مرکه درې مرکه به په خو عامله مطبوعاتو سره کړې وي هغه مې پکې شامل کړې چې مالدا ژانر دې هم پکې
او ازن فرصه ټول څو مخه کتاب ده
دا خو څلور سو یو بیا مخه کې شي
څلور سو یو بیا مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات ولی مدیر مختلف موضوعات سره یو ځای کړی دي
زما خو نور اکثر کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه عمان صاحب کمی دا موضوعات بیلولای کتابونه کوچنی کېدل او تجربه راته شو دلته دا کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي زه خپل کتابتون لرم او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی بیا په سګرزم پیدا کولای نسم نو ډیر کال کېږي د نتیجې ته رسیدلایم چې کتاب دی یو څلوې شاید بل ته دی البته په یوه موضوع یو کتاب لیکل د سیو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي چې متاسفانه موږ په اوسنی ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو البته عمان صاحب ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی هغه البته ډیر کال پخوا لندن کې و مجله خپرېده دیوه په یغه کې د سی اویا فیصد خپور شوی هم دی هغه سمبول په ادب کې نومیدو هغه بیا په یوه موضوع باندې یو کتابو خلغه ورسته چې کوم کتابونه لیکلي دي هغه په مختلفو موضوعاتو دي
غزن فرصت د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو باس کړای خو مې د تا ورته تاسو مقالې لوستې وي یو وخت مو په او مقاله لیکلې و یو وخت مو په چی مقاله و همداسي په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې و څنګه مو د سله جزئیاتو سره علاقه ده
عمان سه زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې باسونه کیږي د ګرامر کتابونه چې وړاندې کیږي تقریبا کوشش کیږي چې ټول ګرامر راوخلي په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کیږي مثلا اسمي په اسم خبرې کیږي یو فصلي د اسم ډولونه هغه چې په خوان معرفي سوي تقریبا هغه ډولونه او بیا صفتي بیا د صفت تعریفي بیا ډولونه دغه څه نور توکي یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي نو ډیره لوی برخه به طبعا هغه خبرې چې په خو هم سوي دي نو دا ډیره تکرار خبرې ممکن لوستونکو ته ډیره جالب نه وي په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې شرنا ور باندې چول کیږي وړه خبرې دي خو شرنا دي ور باندې واچول سي فرضاً لکه تاسو چې ویل ما په خو په چی باندې مقاله لیکلې ولا یا په نور حروف باندې په جنو ربطی حروفو باندې ما مقاله لیکلې به په دې کې دغه تمایل سته مثلا په دې کتاب کې په هم باندې مقاله لیکلې ده په یو باندې مقاله لیکلې ده په لا باندې مقاله لیکلې ده دغه څه مسائل دي او البته لکه څنګه چې میوول مقصد مې دا دی چې کله په جزوی مسایلو خبرې کوو نو رڼا ډیره ور باندې چول کیږي او لبلې خو نوې خبرې هم ممکن پکې ډیره وسی په دې ارتباط به یو بل خبره هم وکم دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلې سو یو ویشي هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډیره راځي مثلا دغه حروف کاغه اضافی حروف دی که ربطی حروف دی
او کله کله ډیر تکرار هم پسلی غمیږي
دا یعنی دا د جمله بندیو بنیاد تشکیلی لکه چې یعنی ما یو وخت په دې باندې غور کاو په ډیرو لیکنو کې په هرو 500 کلمو کې یو ځل چیرې راځي شلو کلمو کې ممکن تر دې په کمو کلمو کې چیرې راسي او دغه سده هم دغه سده دغه کلمې د ربط کلمې او اضافي حروف د ما تجربه دا ده دغه جمله چې غلطی شي هم د دوی د بی ځای استعمال په وجه غلطی شي نثر که شایسته کیږي هم ډیر د دوی له ځای استعمال سره تعلق لري که جمله واضح لیکو دغه وضوح سره هم ډیره مرسته هم دغه کوي خپل لغت دومره نه کوي مثلا که موږ مرکز وایو که پایتخت وایو که پلازمینه وایو دا درې سره مترادف کلمې دي او د جمله په جوړښت کې خاص فرق نه کوي خو دغه حروف چې دي دغه د جمله په شایست کې په بدرنګۍ کې په وضوح کې په عدم وضوح کې او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري نو ځکه له دغه سې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم
غزنفر صاحب د کلتور او ټولنې د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده
دا دوه کتابونه سره ورته دي د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې لنوم یې ښکاری یو برخه فرهنګي بحثونه وو او یو برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو او دا هم تر ډېره حده پرې همداسې دی خو البته فرقونه لري یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنې کې د مقالې خورې ورې وي یوه به د ګرامر مقاله وه بل به د ادب د تیوري مقاله وه بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش وو بل به یو اجتماعي موضوع وه داسې مختلف موضوعات تیتو پرکو په دې کې مې د کتاب په 15 برخې ویشلی دی یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تیرېدو سره نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې شته له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتا مهمه برخه د راپورتاژونو د خاطرو لیکلو ته بیله سوې ده په هغه کتاب کې هم شته خو په دې کې نسبتا دې ته ډېره توجه سوې ده نو دغه ګومان کوم تفاوتونه دي
خوښه مو چې کومه خاطره راته لولئ یا که لنډه یې یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویل ولئ
د همدې کتاب
د همدې کتاب
عمان صاحب راډیو کې خو نو وخت ډېر نه وي کوشش وکوم چې تر ټولو یو لنډ شی درته پیدا کړم سمه ده
مهرباني
لومړۍ لیکنه هم نسبتا لنډه ده لټون نومیږي ژوند یوه منډه ده او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېدا ته کامیابی وایو هغوی چې خپلې مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت یې کمیږي او دا خطر شته چې پښه یې چیرته له تیږې سره ولګیږي یا بل مشکل ورپیښ شي د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابی باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي کله کامیابی څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي سوال سبب کیږي د بل چا د شخصي لیک لوستل د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري څه کوي او څه یې اغوستي دي په اخلاقي لحاظ جواز نه لري هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخله جواز پکې زیات دی او د بل په کار کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي د ټولنې د پرمختګ لارې اغزنه ده ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي وده وکي او د وګړو وده حاله اساني چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نکړي په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړي د یو بل خصوصي حریم ومانه او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره د شرم چاره وبلله د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقی وکړي دا راته ضرور ده چې تر وسه وسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قران کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو یعنی د بل په کار کې تجسس مکوي په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی او بنی آدم ته اختار ورکول کیږي چې تر هغې پوهې چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خوا دي څه نسته کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د ودې او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي ښه ورځ نه ده لیدلې.
ډیره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپله خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډېرې کمې لیکل کېږي. یو وخت ما کوشش وکړو چې که اوس هم کولای په دې فیسبوک باندې د دې بعضې کسانو خاطرې خپرې کړم، خو چا همکاري ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل دی، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته یې متوجه سي نو دا به ډېر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولي خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تیریدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي، زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوندو شل کاله باید دې دغه ټایپ کړی متن راکې یا یې عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ماوته باندې اثر څومره ډېر وي؟ معمولاً دې شي ته توجه نه کوو، د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وصل یو. حال دا چې د وخت په تیریدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي، نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري، زما په خیال په هغه خاطر هم ډېره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو، نو له نورو کتابو به رانقلوو، هغه خو لیکلې خبرې سوې. بیرته په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نه سو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسي چې په نورو کتابونو کې نسته. او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي، تنها په خپله مطالعه دې تکیه نه کوي، په خپله مشاهده دې لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوې نوې خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي.
ډېره مننه غزنفر صاحب، کور مو ده،
خیر اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واورئ.
دا ځل وګمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزلکوف چې د جګیرت به مهندس وو، خپل اصلي کار ته راغی. لده غوښتنه شوې و چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و، همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نه آشنا وېسید. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یادا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال گئی وو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېد چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوف دی هک دی، هغه انجینر چې خپل خزه یې طلاق کړه په سایر بیوکسی وارد کې کور وو. ستا خو به یاد وي سیب نه یادیږي. څنګه دې نه یادیږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شبکین وکیل راته طلاق واخیست. هغه خدای وهلی، هغه په قیتو کې چې ډیره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی وم. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپیچني واټ کې دوه کورونه دي. ابله ورځ یې د لور واده و. یو ځل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و، او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و، له هوټل راووت او د ګرپچني واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګاښ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپیژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرات نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادیږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلبازه کلک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې وو او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار وو، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ور واستول، او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود، او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. 10 زره نه. شاپکین وویل، هو 15 زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو، اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسی دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دی، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته هم هغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه حوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې 20,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو رو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم. نو ولې یې یادوم؟ بهتره ده هیر یې کړم. یو ځل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلو نه څه وکړل. شپکین وویل، له هغو 10,000 سره خدای ښه پوهیږي بیخي عقل بایلود، شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو. او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه؟ چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسیره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشې یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یو ځل کوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شپکین وویل، اونۍ تیره شوه، زه په کور کې ناست وم، څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10,500 کمې وې. یو ځل کوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شپکین وویل، اوس ډیر وخت تیر دی، دروغو ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشه که یې ګورې. صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشلې، لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یو ځل کوف وویل، او تا وردې کړې؟ شپکین وویل، هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دی، 10 روبله. د یو ځل کوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی، نو ولې دې ماته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شپکین وویل، د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یو ځل کوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم، د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شپکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1,000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې ان د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ، یو بد کار و. موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یو ځل کوف او شپکین له ګاډۍ راکوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و، خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی. یو ځل کوف وویل، زموږ هدیره ښکلې ده، بالکل لکه یو باغ. شپکین وویل، او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میهایلونا خخه ده، غواړې وی ګوري؟ ملګری خیلسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل، دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. توه فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ، په آرامه خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسې. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل، ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ورپام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې له شاوخوا شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي کلونه پخوا چې به مې سندرې اورېدې، د هغو شعرونه به مې له یاده کول، طرزونه به مې ذهن ته سپارل، په هغو طرزونو کې به مې بیا خپل شعرونه زمزمه کول. هغه مینه وه چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي.
نه کیف و نه مذهبه وه د خوم په می کده کې، په کوم وخت چې به نو زما نوم په می کده کې. عجیبه تماشا وما، عجیبه مې کردار و، چاپیر به له ما نه یو هجوم په می کده کې. بس کله به مې ټولو می خوارانو ته تقسیم کړه، خو کله په خومونو به شوم شوم په می کده کې. جوګي وما زه داسې جوګدي کړی په افسون، بے کیف ابو جام لکه زقم په مای کده کې. شرر بمو جوړ کړي وو، سکنے وو ما خام، کو بمو شفیقا ترنم په مای کده کې.
ډیر خلک شته دي چې شعر لیکي، تاسو څنګه محسوس کړه چې راځي تاسو هم ورګټ شي شعر لیکي؟
کله چې ز په شپږم سنب کې وم، د عبدالله مقوری یو سندره وه، دا به بیا ما ځان سره زمزمه کوله، اوس بیا به مې اړوله، دا ته به مې تغیر ورکوه. بل ورور مې راسره و، نو هغه ته به مې ویل چې ته ګوره چې ما شعر جوړ کړی دی، نو هغه به بیا خندر راپسې کنه. نو د هغه وخت نه شعر سره زما شوق و، دغه مې ارمان چې زه به یعنی ریډیوګانو ته ما زنګونه وهل، پردي شعرونه به مې ورته ویل، مثلا کاروان صاحب ته او داسې نورو ریډیوګانو ته. په دې کوشش کې وم او دغه شوق مې هم سره و چې زه کله به وي چې زه په خپله غزل ولیکم. بالکل غزل سره مې ډیر شوق و، نو فضل خدای دی تر دې ما هغه د خپل وس کوشش کوو او څه چې وي دغه لیکو وړاندې کوي.
نوی څه پکې څه دي، یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو؟
شعر
اصلا د ژبې ناشنا کولی کله چې اشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډیر وي.
د شاعری په اړه تاسې دا خبره وکړه چې باید ژبه ناشنا سي. د خیبر افریدی او بیت وایي شاعری تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي. اوس نن سبا یو شمېر ځوانان چې شعرونه لیکي سره له دې چې شعر یې له تخنیکي اړخه کومه ستونزه نه لري، قافی او ردیفونه یې هم سم وي، شعر یې آهنګ هم لري، خو خوند پکې نه وي، نوي څه پکې نه وي، ډیر ساده وي. ستاسې په باور که چېرې یو زلمی شاعر شعر لیکي په دغسې وخت کې چې شاعران ډیر دي، ډیر شیان تکرار شوي دي، څنګه نویو شیانو ته مخ کړي او څنګه یې راپیدا کړي؟
یو دادا چې که چېرته څوک نوي شاعري کوي نو باید مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي، د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کړي. څوک چې نوي شاعري کوي ډیر داسې چې څوک خپله لار نه لري، اتمنې د بل شان یې ولي وي، نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نوی وي، خو دی وایي خو ولې په هغه اندازې نه شي ویلی او دغه لارې نیولې وي، نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي.
اوس که یو شعر راته ووایي:
تیاره ده تنهایی مې نه قراره ده او بس، ارزو مې د زړګي په درد بیماره ده او بس، زما د ژوند کیسه لکه ریخي ریخي ګریوان، حصه د زندګۍ مې داسې خواره ده او بس، پما د قضا شوی فیل ادا څه عجیبه کا، په خپل خود فیل ادا کار ادا او بس، قسم دې کده زړونو ماتې دل ته خیال وی، موسم تر رسیدلې دا خونکار ادا او بس، لفظون تا د حسن جامع اچوي پنکارا، به حد هنرمند موسیقار ادا او بس، یو چم د پختنو بل د وادي پابند نه دا، د مینې د وصول قصوروار ادا او بس، و دومره کم سنی کی عجیبه زړه ورته شفیق غورې چلوې شاهکار ده او بس.
درویش صاحب کدا راته وای چې د شعرونو کتاب دی هم په کتاب لورنځو کې شته کنا یوازې لتا سره په کتاب شي کې دی؟
نه، تر اوسه نشته، یوازې لما سره په کتاب شي کې دی، نو ان شاء الله کوشش کوو د وخت په تیرېدو سره چې په کتاب خانو ته ورسی.
کله؟
نو دا معلومه نه وی.
کله چاپوي همدغسې به یې چاپوي لکه څنګه دي چې مخکې لیکلي که نه، څه تغیرات به پکې راولي؟
انسان په یو حال نه وي، شاید د وخت په تیریدو سره زله دي هم ښې غزلې ولیکم، ښه شاعري وکم، بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاپو.
ډېره زیاته مننه درویش صاحب.
سو هر صدر نهیر کړل پزړه سخولی کافرا، تغمونه کی جانانا چې تر څو پوری مساوی، لاس بوا نخلم لتانا چې پتا باندې مئن شم، زړه کې وین د هر چا خوخی، زهر چا باندې شک من شم، شمارمی عبادت کی د جمیش پیلت لړما، دیو بل کرم زیارت کی اور بل شوه دے هر خطا، خدای نسل می ختمی گی خیر را بیخ پختون خطا، دیر بش ترخ وختنا پټ پټ کما پاو بو کی د مولا دلا ساختونا، په یو نظر دی مانا سړ گئے دے وڑے، سړ گئے دے وڑے، سکیم د خپلوار ژوندون ناستڑے، ژوندون ناستڑے،
موسیقی
غم یو رک شوی تر سحر استوری شمارم یاد می ستا پی زوان چار گل دے مجبوری دل آس می تشتے چی بکیانی کڑے گل دے